ستړي مشي د دی وی په خبري خبرونه کې تاسو ته هر کله ویم تاسو قربانه منزه شهید يم. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2021 د فبروري د میاشتې څلورمه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. پاکستان کې په زوره د بيدرکه کسانو معلومولو سرکاري کمیشن ویلي دي چې په تیرو نه کلونو کې په زوره د لادرکه شوو کسانو د تشدد اخکار 221 مړي ترلاسه شوې دي چې په کې د 55 کسانو تعلق د خیبر پختونخوا سره دی. ولورته په هیواد کې د ننه او په نړیواله کچه پر مطبوعاتو بندیزونو له کبله په پاکستان نیوکې کیږي او په سترې محکمې یا سپریم کورټ کې د یوې اورېدنې پر مهال قاضي فایز عیسا ویلي چې په پاکستان کې مطبوعات آزاد نه دي او هیواد په منظمه توګه تباه کیږي. اخوا د خیبر پختونخوا د جنوبي ضلع ټانګ د جنډولي اوسیدونکي د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی ته دې په کال 2009 کې د راه نجات پوځي عملیاتو په وخت د دوی دوران شوو کورونو تاوانونه ورکړي. د خبرونو سرټکی تاسو واوریدل دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات په خبرونه کې لرو چې تاسو ته وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ. دا د امریکا غږ دیوا خبری خبرونه ده او تاسو دغه خبرونه د واشنگټن ډي سي د سټوډیو څخه ګوري او اوري. دا مهال زو یو بل مهم راپور ولوري تاسو چې تاسو ته وړاندې په سرټکو کې مهم یادونه وکړه چې پاکستان کې په زوره د بيدرکه کړای شوو کسانو معلومولو سرکاري کمیشن ویلي دي چې په تیرو نه کلونو کې په زور د لادرکه کړای شوو کسانو د تشدد اخکار 221 مړي موندل شوي دي چې په دغه مړو کې یوازې 55 کسان صرف د خیبر پختونخوا سره تعلق لري. تفصیل یې سده دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي حفیظ الله شیرانی.
د ورکو بلوچستانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر نصر الله بلوچ وای د لادرکو کسانو د کورنۍ لپاره د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان اوسنۍ بیان د خوشی وړ دی.
جو وزیر اعظم نے حال ہی میں جو بیان دیا ہے وہ حوصلہ افزا ہے.
وزیر اعظم چې اوسنۍ کوم بیان ورکړی دی دا حوصلہ لوړون کوي دی. یقیني خبره ده چې په ملک کې ځننه د یو شهري آئینی حق خوندي ساتل د حکومت ذمہواری ده او په خاصه خدا د ریاست ذمہواری ده چې د لادرکو کسانو درک ولګوي او چې هر چیروي هغه دی راوړي
چې وو جہاں کہیں بھی ہو ان کو ڈھونڈ کے لائے.
د ډان ورځپاڼي رپورت وایي د سې شنبه په ورځ عمران خان ویلي نه غواړي د دوی په حکومت کې یو تنهم رک یا لادرک وي. د عمران خان بیان له هغه وروسته راغلی کله چې د اسلام آباد های کورټ جج اطهر من الله د لادرک سانو په اړوند او رونه کې ویلی وو چې کومه ټولنه تر عین لاندې ژوند کوي په هغه ټولنه کې د یو چا په زور لادرکه کول یو ډیر لوی او ناقابل برداشت جرم دی. جج ویلی ولی داسې ونسی چې د پاکستان وزیر اعظم او د کابینې غړي ذمہوار وګرځول سي ترڅو حکومت او ذمہواران د یو رکسوي تندرک ونه لګوي او یا و عدالت ته کوم د اطمینان وړ جواب ورنکړي. رضپانی لیکلی چې عمران خان د خپل کابینې لغړو سره د عدالت د جج د خبرې تایید کړي چې د یو د لادرک کېدو ذمہوار هم حکومت دی. کله یوې خوا د عمران خان د بیان ته د لادرکو بلوچستانو کورنۍ خوشاله دي خو بلې خوا ته دوی دا باور لري ترڅو د ملک څارګري او امنیتي ادارې د لادرکو کسانو د موندلو یا خلاصولو ژمنه ونه کړي تر هغه به د لادرکو کسانو موندل ګران وي. په دې اړه نصر الله بلوچ داسې وایي لډیر وخت په ملک کې ځننه په زور خلک لادرکه کول کیږي. د دې کسانو کې سونه د ملک په لوړو عدالتونو کې هم چلیدلې دي. د پاکستان د سپریم کورټ جج چیف جسټس دوی او بوري فیصله ورکړي وي په کومو کې چې له شواهدو څخه دغه ښکاره څرګندوه چې د خلکو په تکولو کې ملکی ادارې شکیل دي. ځکه خو موږ له ریاست او له ریاستي ادارو څخه خواست کوو چې په زوره د خلکو د لادرکه کولو مسله د ژر تر ژره حل سي او پر کومو خلکو چې الزام دی هغه د عدالت ته وړاندې کړل سي. لکه ما چې اول وویل چې ریاستي ادارو ته خپل رویه او چلند بدلول پکار دي. ولی چې د پاکستان د وزیر اعظم او د های کورټ د جج بیان حوصله ورکوونکي بیان دی کوم ته چې دلته او په نور نړۍ کې هم خلک په ښه نظر ګوري. ځکه خو ریاستي ادارو ته پکار ده چې د وزیر اعظم او د های کورټ بیان باندې د ژر تر ژر عمل وکړي،
ان په فوري تور پر عمل درآمد کړي.
یاد دی وی چې د پاکستان امنیتي او څارګرو ادارو په بلوچستان او د ملک په نورو سیمو کې په ناقانونه توګه د خلکو د لادرک کولو ورپوري تورونه زیاتره وخت رد کړي دي. د بلوچستان حکومت ایالتي ترجمان لیاقت شاوانی هم د وزیر اعظم عمران خان دغه بیان ش عمل بللی او وی ویل چې ل دې سره به د لادرکو کسانو د راخوش کېدو لړۍ نور هم ګړندۍ شي. هغه زیاته کړه،
موږ اپریشیټ کوو یار چې خلک خپل کورو ته راشي او د ګورنمنت کې ډېر خلک راغلي، د 400 زیات خلک چې راغلي دي، او ان شاء الله خلک برازي او د ډېر شامل دي، ډېر پوزېټیو دي.
دا وایس فار بلوچ میسنگ پرسن مشر نسول الله بلوچ په خبره دوی و مرکزی حکومت ته د 15,228 لادرکو بلوچانو او ویالتی حکومت ته د 1509 لادرکو کسانو نوملړ ورکړی. داغه په خبره په دې کې تر اوسه 315 لادرک بلوچان را خلاص شوی دی. د نسول الله په خبره دوی چې و حکومت ته د لادرکو کسانو کوم لیست ورکړی، په هغه کې شپږتنه پښتانه هم دي. داغه په خبره د لادرکو پښتنو لوک لکوټی پښین او نورو پښتنې سیمو سره دی. حافظ الله ستور شیرانی، وی او ای دیوا کوټا.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو، دا خبره خلکو سره دیګو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو مهم بوله.
ټویټر @VOA دیوا، فیسبوک VOA دیوا.
دا د امریکا غږ دیو دا. ګرانو اوریدونکو او لیدونکو، دا مهال هم زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د سیمې څخه راغلی دی، ک یوې لوري ته د بشري حقوقو مبارز ګلاله اسماعیل پلار بیان ول شوې دی، نو بل اړخ ته د یو بل بشري حقوقو مبارز ادریس خټک هغه درخواست په خبر های کورټ خارج کړي کوم چې د هغې وخت مشر قاضي جسټس وقار احمد سید پوزی عدالت کې په ادریس د قضیه چلولو خلاف حکم ورکړی و. خو د ادریس وکیل طارق افغان ایجوکیټ وای په ادریس چې کوم تور لګول شوی دی، د کوم تن پټ رازونه ورکړی دی، هغه تن قضیه کې نه دی شامل او نه هم پاکستان کې د هغه جایداد ضبط شوی دی. تفصیل یې سده دغه ټول تاسو ته مدثر شاره غونډ کړی دی چې په ګډه به سره وګورو.
د بشری حقوقو فعال او پښتون ژغورنې غورزنګ غړي میرمن ګلالی اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل چې خپل هم سیاسي فعال پاتې شوی دی او د بشری حقوقو د پاره غږ پورته کوي، باندې ډومبیا حکومت تور ولګولو چې د ټولنیزو رسنو د حکومت او ادارو په ضد تبلیغات کوي. په دغه تور یو میاش باندې کو عدالت د ضمانت منظور کو. بیا د ګلالی په نادولتي تنظیم اویر ګرلز تور ولګول شو چې دغه تنظیم نه تر هغه ډلو سره مرستې کیږي. خو ګلالی دغه دوران کې امریکا ته لاړنو حکومت د دی پپلار او مور تور ولګولو چې دوی هم خپل لور سره د ترهګرو مالی مرستې کړې دي. خو د پروفیسر اسماعیل وکیل شهاب خټک ایډوکیټ ډیوا توای د ترهګرۍ په ضد عدالت د ثبوتونو د نشتوالي په وجه پروفیسر او داغه میرمن ته مشروط ضمانت ورکړو. حکومت اوس بیا عدالت د هغه گواهان وړاندې کړل کم چې خپل ملزمان دي. وای پروفیسر اسماعیل دوه ورځې وړاندې عدالت کې د ضمانت خارجېدو نه پس پولیسو خپل ولکه کې اخست دي. خو دوه ورځې پس چې بیا عدالت ته وړاندې شي نو موږ به کوشش کوو چې د عدالت نه ضمانت منظور کړو.
نو په دې کې خو یو اړخ دا دی چې د پروفیسر اسماعیل صاحب کور والا چې دا هغه بیل بیفور اریسټ کنفرم شو، نو هغه خو موږ ته آسانی شوه. لکه بل طرف ته پروفیسر اسماعیل صاحب چې دی هغه په سیم کیس کې، لکه دې کیس کې خو مخکې هغه ته ضمانت ملاو شوی و، په دویم ځل اریسټ شو. دا یو طرف ته خو بې انصافي وشوه ډېره زیاته. خو بل اړخ ته دا ده چې موږ خو به خپل قانوني جدوجهد کوو، نو چونکې پولیس ته د هغې درې ورځې کسچه کې ملاو شوي ده، پرون نه هغه شروع شوه، نو دوه ورځې پس به هغه عدالت ته تیز شي. موږ به کوشش کوو چې مزید کسٹڈی ملاو نه شي پولیس ته، ځکه چې دا کیس چونکې د دروغو دی، نو دې کې څه پراګرس پولیس نه شي کولی.
شاب خټک زیات کړه پروفیسر اسماعیل ته د پښتنو د حقونو لپاره د غږ پورته کولو سزا ورکړي کیږي. حکومت به په د تورونو ثبوتونه عدالت ته وړاندې نه کړی شي. بل پلو ته یو بل د بشري حقوقو مبارز ادریس خټک چې نومبر کال 2019 کې نامعلومه تنان اوچت کړو او بیا د دفاع وزارت و میاشتې پس اومنل چې ادریس دای ولکه کې دی او په د تور لګول شوی چې د ریاست پټ رازونه نور ادارو سره شریک کړی دي او په د فوزی عدالت کی مقدمہ چلول کی گی. خود هاغه وقت د پیښور های کورٹ مشر قاضی خدای بخلی جسٹس وقار احمد سیٹ فوزی عدالت کی د مقدمے چلولو خلاف حکم امتناعی ور کړی وا, خو اس پیښور های کورٹ دغه حکم امتناعی ختمه کړی دا. خود ادریس وکیل طارق افغان ایڈوکیٹ وائی پی ادریس چې کم تور دے او د چا سره معلومات شریک کړی دی په هاغه تن هیڅ قسمه مقدمہ نه د جوړ کړی شوی.
په د باندې دغه الزام چې د ایم آی سکس یو مایکل سمپل نومي کس ته انفارمیشن ورکړی دی د پاکستان آرم فورسز باره کې. خو دغه مایکل سمپسن چې دی نو دغه د یو سابقه پاکستانی جرنل زوم دی, نه خو په هغه باندې مقدمه درج شوې ده, نه په دې مقدمه کې هغه شامل شوی دی, نه د هغې نه څه تفتیش شوی دی, نه د هغه کوم پراپرټی چې دلته کې هغه اټیچ شوي دي یا څه بل قسم, بلکې ایون چې دی دغه نوم هم نه دی اخیستی تر اوسه پورې په دې دغه کې. نو موږ دا وایو چې دا د خوښې ناخوښې مقدمات چې دي دا صرف په دې ملک کې څوک امن غواړي, څوک انساني حقوق غواړي, څوک آئینی حقوق غواړي, نو هغه خلک ټارچر کیږي.
او وای اوس دای سره د دغه قضیه په وړاندې اوړو لپاره درې لارې دي. یو دا چې های کورټ کې د نظر سانی درخواست جمع کی, بل دا چې سپریم کورټ کې درخواست ورکی, او دریم دا چې فوزی عدالت کې د ادریس استازي توبو کی. خدا به د کورنۍ سره د مشورې نه پس کیږي. باید وایو د دغه دواړو قضیو په حق له د بخنې نړیوال تنظیم یا ایمنیسټی انټرنیشنل ترڅنګ نور د بشري حقوقو تنظیمونو او د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون ایچ آر سی پی بیانونه جاری کړی دي, او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د بشري حقوقو مبارزینو ته د کار کولو مواقع ورکړي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه, وایس اف امریکا, ډیوا, پېښور.
د کتونکو مشغولول
وایس اف امریکا ډیوا ستاسو مسلو او چاپیریال ته ستاسو د کیمرې په سترګه کتل غواړي.
خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمه او خلکو خایست کډاونا او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ,
او د خپل نامه سره د ویډیو لاند معلومات دیو سره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 00202 253 1512.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو, خبرونه دوام لري او د ملتیا څخه مننه کوو چې تر دا د مرا سره په خبرونه کې مالیا ستاسو کولای شي چې د ډی وی ټولې ټلویزیونی خبرونه په یو ټل 7 TV 103 چینل باندې وګورئ. زو د یو بل مهم راپور ولورې ته چې د اکونومیست په نوم علمي ادارې د 2020 کال په مهال په نړۍ کې د هیوادونو لوري جمهوریت په اړه د پرمختګ او کمزوري یو جاج اخیستو وروسته یو راپور خبر کړی دی چې د هغې لمخې پاکستان هایبرید نظام لرونکو هیواد ګرځولې دی. آیا دغه راپور به کومي منفي اغیزې هم ولري او که څنګه؟ په دې اړه د ډی وی خبريال احسان محمد خان د ځینی سیړونکو سره خبرې کړې دي, تاسو ته تفصیل وړاندې کوو.
دا سیاسی چارو تحقیقونکو ډاکټر سہیل احمد وای دغه رپورت د هیوادونو درجه بندی په سلورو برخو کې, یعنی کامل جمهوریت, ناقص جمهوریت, هایبرید یا دورګي نظام او امریت په اساس تر سره کړي. دغه د هایبرید نظام معنی او مطلب څه ګڼل کیږي؟ په دې حقلا سہیل احمد ویوي ډیوتا سدا سه ویل
تر څو پوری چې د هایبرید نظام ولا تعلق دی په دې رپورت کې. نو د هایبرید نظام نه مراد خو په دې رپورت کې دا دی چې کوم کې اپوزیشن چې کوم دی یا اپوننت تاسو پولیټیکل اپوننت چې کوم دی د اغې نه په زور زیاته باندې په څه طریقې باندې د خپل مرزه هغه ډیسیژنز والی په خپل مرزه مطابق مولډ کې ټیلټ کوي کنه. نو د هایبرید نظام په دې کې دا تعلق دی, د رپورت دا مطلب دی. یوزلی په پاکستان کې خلک هایبرید نظام هغه ته وایي کوم کې چې سیول حکومت په فرنٹ باندې ناشتي او په شاته باندې هغه د اسټابلیشمنت نه هیلپ لري. نو د پاکستان د خلکو په نظر کې د هایبرید نظام دی ته وایي.
د یادې ادارې تر مخه د هایبرید نظام لرونکي هوادونو کې په انتخابونو کې درغلي کې دولوجي دغه ټاکنې رڼې او صفا نشي ګرځولې او د داسې نظام لاري بیا کتلې شوې دي چې په سیاستمدارانو فشار وي او لوجي سیاسي کلتور د کمزورو سره مخ شي. د عالمی اړیکو پروفیسر منظور افریدی وای پاکستان کولی شي چې دغه نظام ښه کولو دپاره ګامونه پورته کړي او د کامل جمهوریت دپاره سیاسي او حکومتي کمزورو باندې غور وکړي. آیا په دغه رپورټ کې چې پاکستان یو هایبرید نظام لرونکي هیواد ګرځول شوی د دې به کومې منفي اغیزې هم وي او که نه؟ په دې اړه منظور افریدی زیاته کړه،
ظاهره خبره ده چې هغه غټ طاقتونه دي که هغه درنګي بین الاقوامي تنظیمونه دي، یعنی ملګري ملتونه، اقوام متحده ده، یا داسې نور چې کوم دي یوز دي غیر سرکاري تنظیمونه دي، هغه د جمهوریت لپاره کار کوي. خو درنګي یو ملک ته امداد ورکول، یو ملک سره سفارتي اړیکې ښې کول، نور داسې سیاسي عسکري اقتصادي تعلقات ښه کول، په هغې کې نن سبا بنیادي انتر چې هغه دی هغه جمهوریت دی. نو په دې وجه باندې که پاکستان دا غواړي چې خپل تجارت ته دې وده ورکړي، سفارتي تعلقاتو ته دې وده ورکړي، یا پاکستان کې کومې اهمې مسلې دي هغې حل کولو لپاره ګامونه پورته شي، نو په دې لپاره ضروري ده چې پاکستان په جمهوري توګه باندې صفا وي.
د دغه رپورټ خورېدو وروسته د پاکستان په سینټ کې د اطلاعاتو د کمیټې مشر سینیټر فیصل جاوید په خپل حکومتي عکس العمل کې وویل په هیواد کې د جمهوریت استحکام نه موندلو او نه مضبوطېدلو په شا لوی وجه د اختلاف ګوندونو منفي رویه ده. نوموړي وویل که حکومت غواړي هم چې د ولس ښېګړې او نظام ښه کولو په لړ کې کومه قانون سازي وکړي او ګامونه واخلي، نو دغه د اختلاف ګوندونه ورته په لاره کې خنډان جوړوي. یاد دی وی د دغه ادارې لخوا خور شوی رپورت تر مخه گاونډي هیواد هندوستان په دغه نوملړ کې په 350م ځای ناقصه جمهوریت لرونکي هیواد ګرځول شوی او رپورت زیاته کړي د کال 2015 وروسته د هند وزیر اعظم نریندر مودي په قیادت کې په جمهوریت فشار زیات شوی او د مذهب په اساس زیاتیدونکو کرکې له امله په هند کې سیاسي عمل ته زیان رسیدلې. احسان محمد خان، ویو ای ډیوا، پېښور.
تاسو د ډی وی خبری خپرونه ګورئ او اورئ، او د دې ترڅنګ کولای شئ چې د ډی وی ټول راغلي ویډیوي راپورونه د ډی وی په فیسبوک پانه باندې او په ویب پانه باندې وګورئ او نور جالب موضوعات چې راغلي دی او لیکنی هغه هم کولای شئ چې د ډی وی په ویب پانه باندې ولولئ. د مهال زیو بل مهم راپور ولوري ته چې په هیواد کې د نن او په نړیواله کچه پر مطبوعاتو بندیزونو لابله په پاکستان سختې نیوکې کیږي او په سترې محکمې یا سپریم کورټ کې د یوې اورېدنې پر مهال قاضي فایز عیسی ویلي چې په پاکستان کې مطبوعات آزاد نه دي او دا کار هیواد په منظمه توګه تباه کوي. تفصیل یې څه دی؟ دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي د ډیوه راډیو خبریاله رابعه پیر.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې پر مطبوعاتو په بندیز په هیواد کې دننه او په نړیواله کچه ډېرې نیوکې کېږي، په ستر عدالت کې د یوې مقدمې د اورېدنې په مهال قاضي فایز عیسا هم په پاکستان کې د مطبوعاتو پر بندیزونو اندېښنې څرګندې کړې او ویلي په هیواد کې چې څه قسمه د میډیا کنټرول روان دی او اصل جرنلستان بهر لیږل کېږي نو هیواد په منظمه توګه تباه کېږي. دوی زیاته کړې کچري میډیا تباه کړی سي نو هیواد تباه کېږي. داسې قوتونه چې میډیا په کنټرولولو خوشاله دي نفسیاتي ناروغه دي. اټانی جنرال وویل چې هیواد د جنگ په حالت کې دی، چې په جواب کې جسټس مقبول باکر وویل دا خبره صحیح ده چې هیواد د جنگ په حالت کې دی، خو دغه ټوله جنگ د ولس په ضد روان دی. مطبوعاتي سازمانونه او بشري حقونو کارمندان د مودې راهیسې په هیواد کې د رایې د څرګندونې او پر مطبوعاتو د بندیز په ضد شغره برسېره کوي. د څېړونکو وینا دا په هیواد کې روان د مطبوعاتو د بندې سنجیده مسله په عدالت کې هم رابرسیره سوی ده چې د مخنیوي د پاره به په فکر کې بدلون راوستل وي. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلست جرنل سکتر ناصر زیدی دیوا سره خبرو کې وایي
پریس کې پر پہلی دفعه پر مطبوعاتو پا لمڑی زل دمرا بندیز دی چی دا پاکستان دا اویا کلو پا تاریخ کی نوم دا پنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ غاڑی حنیف الرحمان ڈیوا تا وائیم
اسٹیبلشمنٹ یا داسې قوتونه کم چې باسر قوتونه دي هغه دا ګڼي چې په حکومت تنقید کول په موږ تنقید کول دي او هغه دا ګڼي چې په هغوی تنقید کول د پاکستان ریاست سره غداری ده. نو زما په خیال تر څو چې دغه رجحان دغه ذهن نه بدل شوی نو داسې څه به روان وي.
دوی زیاتوي کچري حکومت د میډیا په اړه خپلو تګلارو کې بدلون را نه وستو نو فکر لري چې دا به په نړۍ کې د پاکستان د نور بدنامي سبب هم جوړ شي او اوسنی وخت به په تاریخ کې په بده یادېږي. رپورټرز وداوت بارډرز خپل کال 2000 په پریس فریډم انډیکس کې د پاکستان نوم 1 هیوادونو کې 145 نمبر باندې راوستی وو. د دې څخه وړاندې د دغه سازمان کال 2010 په رپورټ کې ویل شوي وو چې پاکستان په هغه 100 هیوادونو کې شامل دي چرته چې جرنلستانو دپاره کار کول صحیح نه دي. رابعه پیر وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د ډیو سره اوسې د امریکا غږ ډیوی خبرونه ده او تاسو دغه خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګورئ. ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، زو د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان ولوري ته چې د بی کور شو کډوالو نن د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د پیښور پریس کلب و مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او حکومت نه وغوښتل چې په بنو بکاخیل کیمپ او د هیواد نورو برخو کې میش کډوالو خپل سیمو ته د واپس لیږلو په اړه بندوبست وکړي. د احتجاج کوونکو وینا و چې د څو میاشتونو ورته خوراکي توکي او د میاشتې په سر پیسې هم نه دي ورکل شوي، چې لامل یې د هغوی ژوند سخت اغیزمن شوی دی. تفصیل یې تاسو ته عبدالرزاق په خپل راپور کې راغونډ کړی دی، په ګډه به سره وګورو.
د شمالي وزیرستان بې کوره شو کډوالو د پیښور پریس کلب مخې ته د فروری په 4مه احتجاجي مظاهره وکړه. د احتجاج کوونکو غوښتنه وه د هیواد په بیلابیلو سیمو او افغانستان کې میشت په زرګونو کډوالو ته دي خپلو کورونو ته د ستنېدو اجازه ورکړی شي. په احتجاج کې برخه اخیستونکي د شمالي وزیرستان مدخل قوم محمد یاسین ویډیو ته ویل د بنو په بکخیل کیمپ او د هیواد نورو سیمو کې میشت کډوال د ډیرو ستونزو سره مخ دي. باید حکومت د هغې خپلو علاقو ته د واپسۍ لپاره زمینه برابر کړي.
زمونږ ډیرا اسماعیل خان کې کوهاټ کې پته جنگ کې د پاکستان ډیر د پښتنو کې پکې سیمه کې موجوده ای ډی پی شکوم دي. هغه د غوښتنه ده چې مونږ د خپل وطن ته واپس کی. هغه زمونږ وطن د دلته زمونږ هیڅ سہولات نشته او بل دلته زمونږ ایجوکیشن خراب شوی دی. مونږ چې خپل وطن ته لاړ شو هلته فعال شو خپل کورونه آباد کړو نو دا به زمونږ لپاره ډیره د بهتری خبره وي.
د دتخیل تحصیل شریف خان وای د تیرو سو میاشتو راهسی ورته د حکومت لخوا نه خوراکي توکي ورکړل شوی او نه نغدي روپۍ چې له عملی ژوند اغیزمن شوی دی.
موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته د دامې لاس په خپل ټیم د رشن ملاشي او په خپل ټیم د موږ ته سیم په 12000 روپۍ لاږي نر لاږي. موږ دلته دار په درځي کې جاری دا درنه سوتي چې څه موږ ته دا دوله په مکار لا ژلې نه وي دا پوتې روپۍ او دونه د رشن کسان یې منلې نه یو مانی بیا میر ګورته اسلام آباد ته دا مزال کی میرو ته مخ کی مسرون دا کسرون دا ایتمان ور پسوی ویل چې دا پټین جنا کې وخت را وي د میر گزاره په دغه شیدو.
د احتجاج کوونکو ویناوه د شمالي وزیرستان په زرګونو خلک په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند کول باندې مجبور دي. باید حکومت د هغې د واپس راتلو بندوبست وکړي. په دې اړه د یادې سیمې یو سیاسي فعال اشرف داول وی ویډیو ته ویل
افغانستان سے کم از کم وہ وته زرا کډوال دغه سے پروت دی. امیش غټ چې کیم د ګولم خون بارډر د اغاستا ور سره انګورا دادو چې اده ته نشدې پر وځي. نو میش د مطالبه کی چې کیم نشدې د ته کیم غا پر وځي د دې په لري باندې واپسی شریکو حکومت ته میش مطالبه کی خاص کری ساتي ادارې ته میش غا کی فوج ته میش مطالبه کی چې دا میش خپل خلک ته دا پر دای خلک نه ده.
بلخوا د قدرتی افتونو د مخنیوي او نظم اداري یا پی ډی ایم د قبایلی سمویان احسان داول وی ویډ وته ویلی چې پیسې د غکډوالو ته ورکول کیږي. خو د کرونا وبال عمل د ملګرو ملتونو د خوراک ادارې په ارزی توګه د خوراکي توکو ورکول بند کړی دي او د دغه ستونزې حل کولو په اړه د دوی ادارې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ته مراسله لیږلې ده. عبدالرزاق وایس اف امریکا ڈی ون نیوز پی خبر.
پختونخوا په ډیرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو د مخنیوي ویکسین بے ضرر دي. تاسو ته خواست کو چې د دروغو په افواګانو کې مراځئ. خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکئ او د ټولمري مضبوطیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
د امریکا غږ دیوه خبری خپرونه لا دوام لري او بیا هم د ملتیا څخه مننه کوم چې تر دا د مرا سره په خپرونه کې مالی است. زو د یو بل راپور ولوري ته چې هم د جندولې بیٹنو د سیمه د خلکو او اسیدونکو د احتجاج په اړه وندې چې تیر ورځ د جندولې په بازار کې احتجاج کړي دی او د حکومت نه غوښتنه کړي ده چې په 2009 کال کې د رای نجات په نوم پوځي عملیاتو کې چې د دوی کوم کورونه او دکانونه وران شوې دي دوی ته د هغې او ورسره نور وخت تاوان معاوضه ورکړي. تفصیل یې سده دغه ټول د سیمې څخه د ډی وی خبریال عدنان بیټنی راغونډ کړی دی او دغه احتجاج ته ورغلی دی. راځئ چې په ګډه سره وګورو.
د ټنګ جندولی بیټنو تیره ورځ د جندولی په بازار کې پرلت وهله او غوښتنې کوي چې په کال 2009 کې د رای نجات په نوم پوځي عملیاتو کې د دوی کورونه وران شوي. د هغې او ورسره د عملیاتو په نتیجه کې دوی ته چې نور کوم تاوان اوښتی دی د هغې د مرستې ورته ورکړی شي. په احتجاجي پرلت ناستو کسانو کې وطن رحیم بیټنی وویل د رای نجات په عملیاتو کې کورونه وران شوي د هغې د سروې وشي او خلکو ته د تاوان ورکړی شي. هغه وویل د علاقې ځینې خلک چې اوس هم کډوال دي بیرته د خپلو علاقو ته ستانه کړی شي او دوی سره د هم د نورو ځپلو کډوالو په څیر مالی مرستې وشي. رحیم بیټنی وویل د جندولې په بازار کې په سلګاو شمېره دوکانونه او مارکیټونه وو هغه د عملیاتو پر مهال وران کړی شوي دي او بیا د بازار په ځای پارک جوړ کړی شوی دی. هغه زیاته کړه دغه دوکانونو د ودانیو او ملکیت او په دوکانونو کې تباه شوي سامانو تاوان دی ورته ورکړی شي.
د موږ 246 پرچې دي د دغه مزنه دي میلاو سي چې کوم موږ متاثرین دي او بس خپل علاقې ته راورسیږي. دا نه سره سره رای نجات اپریشن سره د موږ جوړ دوکانونو مسمار شوي دي دغه مزنه دي میلاو سي کوم دا او سره ورسره چې کوم موږ بازار جوړ شوی بازار دا دغه شپات دوکانونه شي دي بهرال مشتری دا حکومت جوړ کی او کوم پات بازار جوړ بازار دغه بار بازار شي دغه دوکاندارانو د خپل ځای میلاو سي.
د احتجاجي پرلت ایو بل کډونوال مشر ګل محمد بیٹنی وویل د جندولې بازار څخه نږدې 40 کیلومتره لري سراغره علاقې څخه د تیر 12 کلونو راسي به خور دي. وی ویل دوی په کورونو يرغل شوی و چې ځاني او مالی تاوان ورته اوښتي او بیا حکومت دوی په کډیوام سیمه کې په سرکاري ودانیو سکولونو او پروختونو کې ځای کړل. وای صف امریکا ډیوا سره په خبرو کې هغه وویل دوی نږدې 300 کورنۍ دي او اوس ورته ویل کیږي چې دغه ځایونه پرېږدي. هغه زیاته کړه په علاقه کې کورونه وران دي او دلته نه وستل کیږي نو دوی به په دې کډوالۍ کې چرته ځي. ګل محمد بیټنی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی ته اول کورونه جوړ کړي دوی بیا په خپلو کورونو ته ستانه شي.
موږ ته مزدان نه چې ورو په نه دغه ټینټ څنګه درکړه غنور خو ته پرېږده و دا مشمان اعتماد زو بچره به یو باز نه یې میلو طریقه ستانه تامبو ستانه څو خبر راوي اتر وو سپره موږ دا زړه پرات کسو کې هر وینه یموږ مجبور ده وچر مجبور نه راوتلی.
د احتجاجي پرلت مشر موسکین بیټنی وویل دوی د تیر 12 کلونو راسه هر حکومتي دروازه ټکولې ټول مرکزی او صوبایي چارواکو ته خپل فریاد کړي خو څای خبره و نه اوریده ځکه دوی مجبور شوی چې پرلت اکشې نستل او اوس د غوښتو بڼلو پورې په احتجاجي پرلت ناستوي.
موږ 12 کاله وشل چې موږ ته چا موږ په موږ چې کومه مسلې په دې چا غو غنه ده کړي غور نو موږ په اخیری په دې درد باندې مجبور شو ادا در نه بطریغه وخت پورې جاری چې ترڅو پورې دې موږ مطالبات منلی شي وی نه.
بل لور د ټنګ انتظامیه د خلکو غوښتنې جایزې کړي او وای صوبایي حکومت ته د دوی د غوښتو په اړوند سپارښتنه کړې دي او چې صوبایي حکومت پر څه ګام پورته کړو دوی به عملي کوي. په سیمه کې ایول ورپوړي امنیتي چارواکي وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې د نوم نش کارولو په شرط وویل په علاقې کې د اغیزمنو خلکو د پاره یو مارکیټ جوړ کړی شوی دی خو د نورو مرستو په اړه وایي کچرته یوازې د جندولې علاقې چې وړاندې ما قبایلي علاقه و د اغیزمنه ګرځوي نو بیا به ورسره پاتې نورې 15 پخوانی اف آرز علاقو ته هم د ځپلو علاقو حیثیت ورکوي. هغه وویل ځکه دغه علاقې د اغیزمنه ګرځولو په وړاندې دا غټ خنډ دی چې بیا به ټولو علاقو ته مرستې ورکول کېږي. بل لور ته د قبایلي زیرو دپاره د آفتونو په وخت د انتظام ادارې پی ډی ایم ای چارواکي وایي د ادارې سره پخوانی اف آر علاقې په ځپل شوي سیمو کې نه دي شمار کړی شوي ځکه د دوی سره کومې مرستې نه دي شوي. عدنان بیټنای وی او ای ډیوا ټانګ جنډولا.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. په دې خبرونه کې به نور راپورونه هم تاسو ته د سیمې او نړۍ وړاندې کوو. زموږ سره مالوسی او همدارس تاسو کولی شي چې د ډی وی ټولي ټلویزیونی خبرونه له دې وروسته چې د فبروري د لومړۍ نیټې څخه بیرته د سټوډیو څخه پیل شوې دي او په خاص توګه تاسو په بي بي شيرينی او لوی پښتونخوا کې کولی شي چې د ټلیفون د لارې هم ګډون ولري. د محل زو یو بل راپور ولوري ته چې د مالیات البته زو د مطبوعات کتنه ولوري ته چې مختار خلیل سیب کړی دا او دا ځل موضوع د مالیاتي قامی کمیشن یا ان اف سی په اړوند چې ولوی اداره ده ان اف سی اوارد یا قامی مالیاتي کمیشن مرکزی حکومت ته د ټیکسونو او محصولاتو د لارې د ترلاسه کیدونکو ټول آمدن د ویش لپاره جوړیږي او د کال 1903 یوم داین د یو څلور شپیتم ماده لاندې د هیواد صدر هر 15 کال وروسته د کمیشن جوړوي. په همدې اړوند یو مقاله تاسو مختار خلیل سیب وړاندې کړي.
قومی مالیاتی کمیشن د پاکستان یو اهم مالی اداره ده کوم چې صوبو باندې د وسایلو او د آمدن د ویشلو اهم کار کوي. دې کمیشن تر اوسه پورې نه مالیاتی فیصلې کړې دي او په لسم مالیاتی ایوارډ خبرې روانې دي. نن د پاکستان په مشهور اخبار دی نیوز انټرنیشنل کې د لسم ان اف سی ایوارډ د فیصله کولو په غونډه کې د خیبر پختونخوا د نماینده د مشرف رسول سیان یو مضمون خور شوی دی چې په خوانو قبایلی علاقو ته په قومی مالیاتی کمیشن کې د برخی ورکول په حق لري. مشرف رسول سیان د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان قومي مالیاتي کمیشن صوبولا د خپل مالی وسایلو د ورکول په معاملې کې انصاف کولو کې پاتې راغلي وي. همدغه وجه ده چې دې کمیشن نه اوس د بجټ د ضرورتونو فیصله کولو یو اداره جوړه شوې ده. مضمون نگار خپل مضمون کې دا خبره په خصوصي تور سره په ګوته کړې ده چې د ان اف سی په فیصلو کې د وفاق د انتظام لاندې قبایلی علاقو باندې تل سترګې پټې ساتلې شوې دي. اوس کله چې د قبایلی علاقو وفاقي او قبایلی حیثیت ختم کړی شوی دی او د 15م آئینی ترمیم تر مخه دا په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شوی دی. په دې سبب دې سیمو د ملک د نورو سیمو په شان یو شان ترقیاتی رقمونه وستل پکارو او دا سی اونشل. حالانکه پخوانی قبایلی سیمې د جنگونو او د بدمنۍ د لاسه د غربت او پسماندګۍ مرکزونه دي. مضمون نگار د پخوانو قبایلی سیمو د ولسی اقتصادي سپیرو حالاتو د بیانولو په موقع لیکلي دي چې د خیبر پختون قوادانوی او ذلی قبایلی حیثیت کې د وفاق لاندې وي خو وفاق دا ډیره د ګمنامه په حالت کې ساتلې دي. د دې کې په قبایلی سیمو کې هر لس زرو میندو کې سلور سو میندې د زوجات پیدا کېدو په وخت د مرګ خولي ته دي. د ماشومان د مړینې تناسب پکې هر زرو ماشومان کې شپږ تیارې د پینځول کونه د زیاتو ماشومان د پارا سکول ته تلو هیڅ بندوبست نشته. د خوانګای شر په کې 3.5% ده. د پاکستان په نورو سیمو کې د خوانګای شر 7% ده. د پاکستان په نورو سیمو کې د خزو د تعلیم شرح او وسلو 8% ده. هر کله چې په خوانو قبایلی علاقو کې د خزو د تعلیم تناسب 12% ده. د پاکستان 6.5% نورو سیمو ته د سکلو صفا او به اصل دي. هر کله چې قبایلی سیمو کې صرف د 6.5% خلکو د سکلو صفا او به نصیب دي. په قبایلی سیمو کې د غربت شرح 3.5% ده. دا ټول حالات او اعداد شمار د سمدستي پام راګرځونې تقاضا کوي. خدا ټول مسلې صرف قبایلی علاقو ته د مالی وسایلو د مسلسل او په انصاف سره د ورکولو تر لارې اواریدي شي. د لسم ان اف سی ایوارد د فیصله کولو په غونډه کې ناس د خیبر پختونخوا نماینده مشرف رسول سیان چې د دې مضمون لیکوال هم دی د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د پخوانو قبایلی علاقو موجوده کرمي د یو ډیر بې مثله خراب حالت نشاندهی کوي. ان اف سی سره د دې قومي اهمیت د کشالي اوارښتا چې د 15م آئینی ترمیم د مکمل کولو لپاره دی بی غور ساتلې شو او سیمو تخپل حق پیسي ورکی او پدې کې نور ډیل اونۍ کې
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خوخم. ما ته پته و چې کز ځان د یو نبیلوم
نو بلبا لازمن خوخوم
که بل سوکی کئی او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سی
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړی
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او دا مهال همزو یو راپور ولوري ته چې د افغانستان په وړاندې او د امریکای د کانګرس په وړاندې کړی شوی یو ریپورت کې ویل شوی دی چې امریکا د افغانستان د ټولو ځواکونو ایستلو لومړی نیټه چې دغه نور وغځوي او په دې خبره ټینګار کړی دی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي طالبان د تشدد راکم کړي اوربان ترې غاړه کړي او د القاعده سره د اړیکې ختم کړي نور تفصیل څه دی دغه ټول تاسو ته شعیب زاده په خپل راپور کې وړاندې کوي
د رایټرز خبري ادارې تر مخه د افغانستان مطالعاتي ډلې د شروع یا چهارشنبه په ورځ کانګرس ته په وړاندې کړي ریپورت کې ویلي واشنگتن باید د سولې بهیر پرې نږدې خو د کال 2000 د امریکا او طالبانو ترمنځ لوزنامې شرطونه به د مې د لومړۍ نیټې پورې پوره نشي په ریپورت کې ویل شوی د ټولو امریکایي ځواکونو وتل به د کورونو جګړو د سیمې د بې ثباتۍ او القاعده د بیا خطرې سبب وګرځي په ریپورت کې دا هم ویل شوی چې امریکا باید طالبانو ته ساده ګټه ورنکړي په ریپورت کې د ټرمپ په انتظامیه هم ټکونه شوی چې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې په ختمولو کې د تونلارو سره ډېر سمنلې دي د کانګرس د دغه ډلې شریک مشر د ګډو ځواکونو په خوانی مشر ریټایر جنرال جوزف ډنفورد او په خوانی ریپبلیکن سینیټر کیلی ایوډ کوي ډنفورد خبریالانو ته ویلي دغه ریپورت د صدر جو بایدن د همکارانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره شریک کړی شوی او هغه ورته ګټور ویلي دي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان نیر پرایس ویلي د بایدن انتظامیا پلان لري چې د سولې د عمل ملاتړ وکړي او زیاته کړي ده د طالبانو د القاعده سره د اړیکو قطع کولو د تشدد کمولو او سولې د خبرو د روانولو ژمنه ته هم ګوري د امریکا په خوانی صدر ډانلډ ترامپ تیر میاش امر کړو چې په افغانستان کې د امریکایي سرتيري 2.5 ضرورت راکم کړی شي باوجود د دې چې تشدد سیوا وو امریکایي چارواکي تور لګی چې طالبان اوس هم د القاعده سره اړیکې ساتي او بین الافغاني خبرې زندیدلې دي طالبان وای د القاعده جنگیالي په افغانستان کې نشته او داسې اشاره ورکړي چې د مې د لومړی نیټې نو وروسته بهرنی ځواکونه افغانستان کې پاتې کیږي دوی به پرې بیرته حمله پیل کړي په یاد ریپورت کې ویل شوی چې د امریکا د ګټو او د سولې د خبرو او ټولو اهدافو ترلاسه کولو لپاره به د مې ټاکلې نیټه غځول وي او په ریپورت کې وښتنه شوې ده چې امریکا دې په دغه لړ کې د سیمې د ملاتړ لپاره فشار واچوي ویل شوی د مې د ټاکل شوی مودې غځول به د بایدن انتظامیه ته وخت ورکړي چې دغه پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي امریکا د کال 2000 په فروری کې د طالبانو سره لوزنامه لاسلیک کړې و چې پکې ویل شوی امریکا به د افغانستان نه ځواکونه وباسي او طالبان به د القاعده او نورو تونلارو ډلو سره اړیکې ختموي یاد دی وی چې 13 اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته ویلی امریکا له طالبانو سره د کال 2000 د فروری تړون ته بیا کتنه کوي چې طالبانو د یاد تړون تر مخه خپل ژمنې پوره کړي دي او کنه بلنکن د صدر غنی سره په دغه خبرو کې ویلی امریکا په افغانستان کې د سولې د پروسې سفارتي ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي د لارې دایمي اور بند وشي چې ګټه به ټولو افغانانو ته وي د افغانستان صدرتي معنی یا آګ د خبرو پاړه په ټویټر ویلو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل زمونږ ګډ هدف خپلواک متحد او جمهوری افغانستان دی او د پایدار سولې او دایمي اور بند د ټینګښ لپاره به په سیمه کې خپل سفارتي هڅو ته دوام ورکړو
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د ډی وی خبری خبرونه ګورئ، او په دې خبرونه کې تاسو ته بیلابیل راپورونه د سیمې او نړۍ وړاندې کوو. خو دا مه هیروئ چې که تاسو دغه خبرونه دا مهال ونه لیدل نو کولی شئ چې لاړ شئ او د ډی وی په ویب پاڼې باندې بیرته له سره وګورئ. راځو یو بل مهم راپور ولوري ته چې نړیوال راپور دی، او د امریکې په اړه دی چې د امریکې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ صدارت ختمېدلو او د هغه پر ضد د مواخذې تحریک د ریپبلیکن پلویان په خپلو کې ویشلی دي. اکثره اندېښمنه دي چې وړاندې به څه کیږي، خو ټول په دې خبره سلا دي چې د ټرمپ مواخذه په هیواد نور هم تقسیم کړي. تفصیل یې څه دی؟ په دې اړه تاسو ته راپور وړاندې کوي بختور شاه، او تفصیل به په ګډه سره وګورو.
اوس په سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس کې نوی صدر ناست دی. په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند پلویان د صدر ټرمپ د صدارت ته ختمېدو وروسته فکرمند دي. کریس مورس د کنستراکشن په یو کمپنۍ کې منیجر دی.
زما په ان په کیپیټل هیل کې چې کوم واقع شوی و هغه د بخلو نه ده.
په هي مارکیټ کې د جمیکا د کډوال کریس مورس کور دی، چا چې په خواني صدر ټرمپ لا ووټ ورکړي او وای
they're storming the capital. I think most of them were doing it most
زما په خیال کوم مظاهرچیانو چې په کیپیټل هیل یړغل کړو دغه یې صرف د ټرمپ د خوشالولو د پاره کول، چا چې زمونږ د ملک پر ډیرو ډلو پرو کې ویشل دي.
دیموکراتان په کیپیټل هیل د یړغل زموار ټرمپ غني چې به ثبوت وي په انتخاباتو کې د درغلې تورونه
لګول.
ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، د تخنیکی ستونزې له کبله دغه راپور نیمګړی پاتې شونو. یو اړ بیا غواړو چې تاسو ته وړاندې کړو چې د امریکای پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د صدارت ختمېدل او د دې سره په ریپبلیکن ګوند کې ویش هم رامنځته شو او دغه د مواخذې په سر هم تقسیمات رامنځته شوې دي. تفصیل یې څه دی دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه.
اوس په سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس کې نوی صدر ناست دی. په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند پلویان د صدر ټرمپ د صدارت ته ختمېدو وروسته فکرمند دي. کریس مورس د کنستراکشن په یو کمپنۍ کې منیجر دی.
زما په ان په کیپیټل هیل کې چې کوم واقع شوی و هغه د بخلو نه ده.
په هي مارکیټ کې د جمیکا د کډوال کریس مورس کور دی، چا چې په خواني صدر ټرمپ لا ووټ ورکړي او وای
they're storming the capital. I think most of them were doing it most
زما په خیال کوم مظاهرچیانو چې په کیپیټل هیل یړغل کړو دغه یې صرف د ټرمپ د خوشالولو د پاره کول، چا چې زمونږ د ملک پر ډیرو ډلو پرو کې ویشل دي.
دیموکراتان په کیپیټل هیل د یړغل زموار ټرمپ غني چې به ثبوت وي په انتخاباتو کې د درغلې تورونه لګول.
Can't play into the hands of these people.
دغه د ټګي انتخابات وو، خو موږ د دې خلکو لاسو کې نور لوبیدل نه غواړو، موږ امن غواړو.
هم دغه خیال د ایرن سیول هم دی چې په آی وا ریاست کې د سکول استاد. زما په خیال هغه یو کمزور خبرګون خودلی وو. سیول د ریپبلیکن پارټۍ په لوي دی، د په کیپیټل هیل د یړغل ټوله پړه په مظاهره چانو ور اچوي.
boiled over and it's almost like that mistake.
Deborah Tager po Washington riyasat ki farm lari. Why?
I think they did it to
daga yargal yu dir bad kar wo dui zaka kaw che trump
ki Marilyn Clark daga muzahira chan da trump asli palawyan na gani aw po democratan yu tor lagawi.
Believe that there could have been some extremists there.
Patana lagi che daga da trump palawyan wo ke da haga da palawyan jami achawali wi. پدې دنیا کې هر
څه امکان لري. د امریکای په کیپیټل هیل د یړغل په اړه امریکایان مختلف رائے لري. په دې خبره په خپل د ټرمپ د ریپبلیکن ګوند پلویان هم په خپل کې وران دي. خو ټول په دې خبره متفق دي چې کانګرس دې په خواني صدر ډونلډ ټرمپ نه مواخذه کوي.
د ډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او یو بل راپور ولوري تاریخ غواړو چې تاسو پام را وګرځو چې د لویدیز بانګ یا ویسټ بانک نورو يهودي سیمو شراب او نور توکي چې دی په اسرائیلو کې جوړ شوی هغه د امریکا سره د یو تړون لمخه با د غال کولیز حق چې دی هغه خلیجی هوادونو ته لیګل فایل شي. په دې اړوند د امریکا غاګ یو راپور تاسو ته وړاندې کوو د مختار خلیل سپغاګ.
په غربي غاړه د يهوديانو د نوو آبادو مشر اسرائیل ګانز د غربي غاړې غونډو ته په زیر دی د کومو چې په بایبل کې د جوړیا او د سماریا په نومونو ذکر شوی دی او چرته چې د زرګونو کالو راسي واین قسمه شراب جوړیږي. اسرائیل ګانز وایي
واین اټس د اونلي فروت
واین اکی یو داسې میوه ده چې تاله خوند درکوي او دلته په جوړیا او سماریا کې خو زمونږ جرړې ډېرې ژورې او پخې دي. په دې خاوره پیدا هر شي نه و تا ته د دې خاورې خوند تر خولې کېږي. دلته دې سیمو سره ته د خپل تاریخي تړون احساس کولی چې دلته د دنیا د ټولو نه بهترین واین تیارېږي. دلته تاریخ دی، روایات دي، خاوره ده او مقدسه ځمکه ده. په یهودی آبادو کې د ساګاټ په نوم د شرابو جوړولو کارخانه د فلسطین د رام الله ښار نه په 100 کیلومتره کې پرته ده. دغه کارخانه کې جوړیدونکي شراب به ډیر زر متحده عرب اماراتونو ته لیږل شروع شي. د شرابو جوړونکي یعقوب و برګ متحده عرب اماراتونو سره د اسرائیل په امن لوزنامه کې دوه ډیر خوشاله دي. دې لوزنامې ته د ابراهام نوم ورکړل شوی دی کوم چې د یهودو او د مسلمانانو د دواړو د برګزیده پیغمبر ابراهیم علیه السلام نوم ته نسبت دی. یعقوب برګ وایي
let's call it same neighborhood
mun poyo sima ki usibu nuraze chi de yavi gwan girai panuni yadaku kala chi dama gawan yan mal rashi nunbe si zagwita wine randikum yahudi riwayat ki ibrahim alai salam د لارې په منځ کې د لګولې شوې خیمې د مالک په حیثیت او نوم یادېږي. چرته چې هر څوک ورتلی شو، چرته چې هر میلمه ورننوتی شو. کله چې د شرابو جوړولو د سګاټ کارخانې جوړ شراب یورپ ته لیږل کیږي نو یورپی یونین په دې باندې لیبل ولګی چې دا په غربي غاړه کې جوړ شوی دی. خو په متحده اماراتونو کې د غربي غاړې په پیداوار باندې اسرائیل کې د جوړ الفاظ لیک دي. په دې فلسطینیان سخت او اخیستي دي. یو فلسطینی تاجر سام باهور وایي
I actually think the UAE is embracing anything
په اصل کې متحده عرب اماراتونو د امریکای د خوشحالولو لپاره مذهب پرست اسرائیلی حکومت ځان تر ترغاړه وسته دي. دوی اسرائیل سره د تعلقاتو سمولو په حواله ډمبه ټوپو هره دي او زما خیال دی چې دا عمل ځای ونیسي نو بیا به دوی د امریکای د خوشحالولو لپاره امریکای ته وایي چې دوی اوس د امریکای د لوی اتحادی د اسرائیل په خلیج کې په مرسته کورو کې ډاډه دي. په ستمبر کې د ابراهام د نامې د لوزنامو کې دون را پدې خو یو نیم لک اسرائیلیان متحده عرب اماراتو ته تللی دي. اسرائیلیانو متحده عرب اماراتو سره د $70 میلیونو د مالیت سوداګانی کړې دي. د اسرائیل د خارجه چارو په وزارت کې د مشرقي استاد شوبې مشر ایلیا بنجامین وای مون متحده عرب اماراتو سره د خپل تعلقاتو د جوړیدو عمل ته په دې نظر ګورو چې دا به عقوبت سمیدل. خو کاروبار کاروبار دی او که اسرائیل نه خپې داوار متحده عرب اماراتو تطلیشي او غلطه د خرسیدو منډهای همشته نو باید چې د عمل د غلطدار او خرشي. د متحده عرب اماراتو په بازارونو کې ناش تاجران د اسرائیل د مال په تمه وي. دوی په غربي غاړه کې د جوړ او پیدا شوی مال هم په انتظار وي او اوس خو د اسرائیل او د متحده عرب اماراتو ترمنځ د سړک تیرولو خبرې کیږي چې دا شان اسرائیل په زمینی لار خپل مال متحده عرب اماراتونو ته رسي. اسرائیلیان وایي زموږ یقین دی چې د فلسطینیانو په مرسته د اسرائیلي مال د بین الاقوامي بایکاټ باوجود به تجارت ورځ تر ورځه وده مونږي.
زه چی وخزایم
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچی کې اوسېګم او سبق هم په کراچی کې ومه.
زمانم کامله خان میا خیل دی
دا خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانه ډاکټر زهرا ده او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانه زهرا شاه ده زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوې زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرینه یم.
د ډی وی د خبری خبرونه تقریبا پای ده، خو بیا هم یو څو راپورونه لرو چې تاسو ته وړاندې کوو په خبرونه کې. او تاسو کولی شئ چې د ډی وی ټول خبرونه په یوټیوب سټ 70B 103 چینل باندې وګورئ، او په بی بی شیرینی او همدارس په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې تاسو کولی شئ د ټلیفون دلاري ګډون ولري. ګرانو اوریدونکو، زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې هم د روختیا په اړوند دی، چې انکالوجست یا د سرطان رنز ماهره ډاکټر صفورا شاهد وایي چې پاکستان کې د سینې د سرطان په حقله دی وسره په خبرو کې هم وویل چې د سینې سرطان اوس لا علاج مرز نه دی، خو شرط پکې دا دی چې د رنز درملنه لومړی مرحله کې وشي. هغه وایي چې د پوهې د کمی او د کم علمي په وجه اکثره میرمنې د مرض درېمې یا څلورمې مرحلې کې درملنه پیل کړي، نو ځکه هلته د سینې د سرطان له امله د مړینې د 50% نه هم فیصدي زیاته ده. تفصیل یې څه دی دغه ټول تاسو ته راغونډ کړي دي مدثر شاه په خپل ویډیوي راپور کې چې تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکن کینسر سوسایټي تر مخه امریکا کې 3.1 میلیون نه زیاتو زنانو ته د سینې سرطان لګېدلې خو علاج شوی او عادي ژوند تیری، او یا د سوسایټي وای اتو 150 زنانو کې د یوې د مرګ خطر وی کم چې 2.6% جوړیږي. او ډیو چې د یوې انکالوجست یا د سرطان رنز د ماهر ډاکټر صفورا شاهد نه پوښتنه وکړه، پاکستان او آسیایي هیوادونو کې د سینې د سرطان څه صورتحال دی؟ مغوای
ایشیا کے تو لو نزیات دا بریسٹ کینسر ایشیا کے دا پاکستان او مغی کے یو شامل دے ہر کال یو اپروکسیمیٹ یو ایسٹیمیٹ شوی دے 99,000 مریضان دا کینسر با دا بریسٹ کینسر ڈائگنوز کی گی، او اگے کے 40,000 ہر کال مری لگیا دی بریسٹ کینسر نہ دینا اندازوں کے چې دا سینے کینسر ریشو سونا زیاد دے.
وای عام خلکو کې د دې رنس په حق د پوهې د کمی او بے غوري په وجه دلته د مړینې شرب 50% نه زیاته ده. ډاکټر صفورا شاهد وای د سینې سرطان اوس لا علاج مرز نه دی، خو شرط پکې دا دی چې د مرز په لومړۍ مرحله کې درمل نه وشي. وای مونږ ته چې کمی زنانه راشي د هغې مرز په درېمه یا څلورمه مرحله کې وي. زیاته کړه د سینې د سرطان مخنیوي نشي کېدی، خو که په وخت درملنه وشي نو زنانه ټول عمر صحیح ژوند تیرولی شي. او وای دا په زنانو اړه لري که سینه کې ورته چرته غوټه ښکاره شوه یا د سینې جوړښت په بدلېدو وویني، نو په سمدستي توګه د ماهر ډاکټر سره رابطه وکړي. د غرض دا بله د سرطان ماهر ډاکټر سلما غفار وای د سینې په سرطان د اخته کېدو یو لامل موروثي هم کېدای شي، خو که زنانه وجود یا سرمن کې کوم بدلون وویني نو متعلقه روغتون ته تګ پکار دی.
او بیا نور سیزن د خواتین کنټرول کې نه دي، د خاندانی مسله دی، د جینز والا مسله ده خواتین کنټرول. او بیا چې اس علامت چې محسوس کړي جلد کې څنګه چینج محسوس کړي یا ګلټي محسوس کړي یا وینر رازی نپل د درد کې، اس مسله کې بیا زر اسپیټال ته خایسي.
زیات کړه د سینې غوټه ضروری نه ده چې ارومرو د سرطان وي، او داسې غوټه اکثره په عملیاتو یا داروګانو خېشي، خو دغه غوټو چې ساينسي تجزیه وشي نو بیا معلومیږي چې آیا سرطان دی او کنه. او وای د 500 کالونو سیوا عمر لرونکي زنانه باید هر 2 کاله پس د خپلې سینې معاینه ماهر ډاکټر نه کوي، او د سینې د سرطان د خطر کمولو لپاره هر زنانه باید خپل وزن سیوا نه کی، د زیاتو غړو خوړو څخه ډډه وکړي، او بدني ورزش هر ورځ د ژوند برخه جوړه کی. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا ځای ورکوي.
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا یې ځای دی.
وی او ای ډیوا.
د دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د خبرونې وروستۍ راپور تاسو وړاندې کوو چې د پاکستان او ایران ترمنځ د تجارتي بارډر مارکیټ جوړولو په حق لباندې په گوادر کې د ایران او پاکستان د حکومتي چارواکو لخوا د پروژې د بشپړ کېدو پریکړه شوې ده. خو د کوټې د سوداګرۍ او د صنایعو د سازمان غړی اختر کاکړ وایي چې د افغانستان سرحدي پولې پر ټاکل شوو ځایونه دي هم دغه کار پیل کړي. تفصیل یې څه دی؟ حمید سنسور یې تاسو ته د سیمې څخه وړاندې کوي.
و غونډې ته وویل شو چې د سرحدي پولې د مارکیټو له پرانیستلو څخه به د دواړو غاړو سیمه ییزو خلکو ته به د روزګار زمینه برابره شي او پر سرحدي پوله باندې میشت د خلکو اقتصادي وضع به ښه شي. په دغه مارکیټو کې به د دواړو هیوادو توکي په اسانۍ باندې ترلاسه کړي. د کوټې د سوداګریو او د صنایعو د سازمان غړی اختر کاکړ وی چې په بلوچستان کې د سرحدي پولو پر پروژه باندې کار ډیر ځنډیدلی دی.
صرف د دوو بارډرانو نشاندهی کړې ده، یو په ګپ کې دی یو په من کې دی، چې د ایران پر سایډ دی، د انان بوستان د نوشکی پر سایډ باندې دی، مشکل دی. وزیر اعظم مارکیټو اعلان کړی دی اوس د دوو منځوري راغلی ده په بلوچستان کې او لس بارډر په
اختر کاکړ پر مخ زیاتوی چې د افغانستان سره پر سر د پوله باندې هم د نو د مارکیټو د جوړېدو کوم ژمنه سوي ده، پر هغه باندې په بشپړ توګه عمل نه دی سوي.
بربادینه دی او د چمن پر سایډ دی، کمردین دی، بل پر ګلستان باندې یو بارډر آرډر سوي کو چې دا ژر خلاصي. تپټانو د ژرو په میان کې کوم دوله ځای موږ ټاکلې دي، دا بارډران موږ دا ژر د ژر خلاصي.
وزیر اعظم تیر کال اعلان کړی و چې د ایران او د افغانستان پر سر د پوله به اتلس نوي مارکیټونه جوړیږي. په دوی کې پر درې پایلټ پروجیکټ چې دوه په بلوچستان او یو په خیبر پښتونخوا کې دی او ویلي و چې دغه پروژه به اوس په روانه میاشت په فروری کې بشپړه کړي. پاکستان له افغانستان سره پر سر د پوله باندې پر تورخم، غلام خان، انګوراډه په خیبر پښتونخوا کې او دلته په بلوچستان کې بیا بادینه او د چمن تجارتي دروازې موجوده دي. او دغه ډول له ایران سره پر سرحدي پوله باندې 0.3 تپتان، مند بلو، پنجګور، 360 د کپ تجارتي دروازې موجوده دي. پاکستانی چارواکي وایي چې دوی پر سرحدي پوله باندې د تراګروي سره سره اوس د غیر قانوني تجارت د مخنیوي لپاره هم ګامونه اخلي. حمله دې کبله پاکستان له افغانستان سره تر 2500 کیلومتر اوږده پوله باندې 3% او دغه ډول له ایران سره بیا تر 900 کیلومتر اوږده پوله باندې 30% ازغن تار لګولې دي چې د سرحدي پولو پر دواړو غاړو باندې د میشتو خلکو لپاره یو شمېر ستونزې هم زیاتې سوې دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د پولیو د بیماری د روکتام د لپاره د پولیو ویکسین په ټوله دنیا کې موثر ثابت شوی دی او د ډیرو ملکونو نه د دې په ذریعه سره د پولیو د بیماری ختمه شوې ده. د پاکستان ټولو دینی مکاتب فکر په معتمدو او په مستندو ډاکټرانو باندې اعتماد کړی دی او د دې پولیو د ویکسین د خطراتو د جواز فتوی ورکړی ده. زه اپیل کوم چې زموږ د قوم د دې بچو ته د دغه بیماری نه د نجات ورکولو لپاره د پولیو د خطراتو استعمال دی وکړی شي او الله تبارک و تعالی نه موږ امید ساتو چې زموږ د عمل به ان شاء الله د پولیو د بیماری نه خلاص شي.
تاسو د امریکا غاګ ډی وی خبری خبرونه واوریدله او ولیدله. دغه یو ساته خبری خبرونه تاسو ته مونږ د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه وړاندې کړله او د دې خبرونه قربانه وم زه منزه شهید او په تخنیکی اړخ کې زموږ سره نور همکاران هم و چې پروډوسر یو عابد حسین دا غوینه هم ډیره مننه کو او د تخنیکی اړخ ته انجینر و زموږ سره واچک دا هغه هم ډیره مننه چې دغه خبرونه موږ سره مخ په وړاندې بوتلل. زه هم ستاسو نه اخلم اجازه او تاسو په لوی لاس پارم سلوړه و آباد اوسئ.